درنو اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا زه عصمت ساروان درته هرکلی وایم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ایران د بشری حقوقو سازمان خبر ورکړی چې دوه تنه افغان اتباع د شیراز په زندان کې اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون راپور ورکړ چې دغه دوه کسان علی الله بخش او افضل الله بخش نومیدل او د یکشنبې په ورځ د شیراز په عادل آباد محبس کې اعدام شول. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې په اروزګان ولایت کې 300 کسانو ته په عام محضر کې سزاوې ورکړې دي. د دې محکمې له بیان سره سم دا 300 کسان په غلا، لواطت او نامشروع عمل تورن شوي دي. طالبانو د پوهنې وزارت په پکتیا ولایت کې د 190 ښوونځیو د جوړولو د پیل خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون سه شنبه خبر ورکړ چې دغه ښوونځي به د پکتیا ولایت په 9 ولسوالیو کې د یوې غیر انتفاعي مؤسسې په همکارۍ جوړ شي. د امریکا د پوز مرکزی قومندانۍ سندکام خبر ورکړ چې امریکایي ځواکونو د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثیانو د رادار یو سایت لمزه وړی دی. سندکام پرون سه شنبه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د رادار دا سایت د امریکا ائتلافي ځواکونو په سیمه کې د تجارتي کښتیو لپاره یو ګواښ و. او د فوټبال په نړیوال جام کې هالند 3-0 رومانیا ته ماته ورکړه. دا لوبه پرون مازدیګر د جرمني په مونشن ښار کې وشوه. ملګرو ملتو ویلې د نجونو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسأله نه ده، بلکې دا هیواد په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه لري. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالي روزماري دی کارلو دا خبره په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره د ناستې په پای کې وکړه. د دوحې د درېمې غونډې په پای کې ملګرو ملتو او د یو شمېر هیوادونو ځانګړو استازو له افغان مدني فعالانو سره خبرې وکړې. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه د دوی د بحثونو یو محوري موضوع جوړوي. روزمیری دی کارلو د دوهې په ناسته کې د طالبانو د پلاوي د مشر ذبیح الله مجاهد د څرګندونو په غبرګون چې د نجونو تعلیم د افغانستان داخلي مسأله بللې وه وویل:
آیا دا یوازې یو داخلي مسأله ده؟ افغانستان یو شمیر نړیوال کنوانسیونونه، معاهده او تړونونه لاسلیک کړي چې د بشري حقوقو او مدني حقوقو په اړه متمرکز دي. هغوی په دغو معاهدو ترلې دي. دا مهمه نه ده چې حکومت بدلیږي، خو هغوی د یو هیواد په توګه لاسلیک کړي. نو په دې لحاظ دا یوازې یو داخلي مسأله نه ده او موږ دا واضح هم کړل.
اغلی دی کارلو له افغان مدني فعالانو سره په دوحه کې تر بحث وروسته په یو خبري کانفرنس کې د سې شمې پورځ غږېدله. طالبانو د 2018 کال لاګست په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د افغان جنو پر مخ لښپګم ټول کې پورته خوندي وټړل او وروسته د پانتون دروازې هم د افغان جنو پر مخ وټړل. په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیزونه ولګول. روزمیری دی کارلو ویل د دوحې د درېمې ناستې په ټولو استي او اشيوي بحثونو کې د ښځو د کار او تعلیم پر مسلې او اهمیت ټینګار وکړ. هغه ویل کله وی ټولنې نیمایي برخه له کار او فعالیت محروم وي، طبیعي ده چې اقتصاد وروسته پاتې کیږي او هر برخه به نیمګړی وي. د دوهې درېمې اصلي ناسته یک شنبه او دوشنبه د طالبانو د پلاوي او د شاوخوا د شوې وادو د ځانګړو استازو ترمنځ د ملګرو ملتونو په کور وته بشوه. تر دې ناستې وروسته د سه شنبه پرځ د افغان مدني ټولنې زینو غړو د ملګرو ملتونو لخوا په جوړ شوي مجلس کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو مرستیال روزمیری دی کارلو ویل شاوخوا اتو تنو مدني فعالانو د افغانستان په استازیتوب د 15 هیوادونو ځانګړو استادو سره بحث کې ګډون وکړ.
We heard quite a number of views from members of Afghan civil society, women and men.
موږ د افغان مدني ټولنې د غړو ښځو او نارینه او یو شمېر مختلف نظریات واوریدل. هغه له خپل هیواد موږ او د دوه دریومې ناستې ګډونوالو ځانګړو استادو ته د ښځو او اقالیتونو د حقونو، د نجونو د تعلیم، رسنیو، تجارت او ګنو نورو برخو په اړه ډیر مهم معلومات شریک کړل. هغوی د دوهې دریومې ناستې او په ټوله کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د تعامل په اړه خپل نظر شریک کړ.
د مدني ټولنې او بشري حقوقو یو شمېر فعالانو بیا د دوهې په ناسته کې خپل ګډون رد کړی و چې د ملګرو ملتونو مرستیالۍ په اړه خواشیني وښوده. هغې بیا ټینګار وکړ چې د اعتبار د رامنځته کولو لپاره مهمه ده چې دغه ډول ناستې دوام پیدا کړي. روزمیری دی کارلو وویل لا د افغانانو ترمنځ د خبرو پړاو نه دی راغلی، خو دمګړی دوی د یوې پروسې په چوکاټ کې په بېلابېلو موضوعګانو بحثونه کوي.
په کندهار کې د ګرمۍ له ډېرېدو سره په ماشومانو کې د نسناستې ناروغي ډېره شوې ده. په دغه ولایت کې د میرویس د حوزوي روغتون د ماشومانو د څنګ مشروي په تیره یوه میاشت کې په نسناستې اخته 290 ماشومان روغتون ته د درملنې لپاره وروړل شوي دي. روغتیا پالان وایي روغتیا ته نه پاملرنه او د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نسناستې ناروغۍ د زیاتېدو علتونه دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار میرویس حبزبی روغتون د ماشومانو څنګه دلته په تیر یوه میاشت کې سلګونه ماشومان د نسناستې د علاج لپاره راوړل شوي دي. د شکلنی فاطمه هم خپل ماشوم چې په نسناستې ناروغۍ اخته دي راوړي او غواړي درملنه یې وکړي. دا وایي د بېوزلۍ له امله یې ماشوم دې حال ته رسېدلی.
دا خدا سي دي نو هغه مش په حساب کمزوري دي شي نه لرو بل د بل پساره او کې ژوند کو دي یو په پر کوځه کې پاتو بده شل نه شي نسته بل د سخرکا او شي نسته مسکني ژوند دي بل شي دي نو چې د بزياده مور کولیا د کور دي کور د غادر اورو مری کې به څه نه يم دي دا یو ورځ مې دا په الفاظ دي تر اورل هغه وسل کار نه کوي چې تر امړل هغه لا پر لګیدل نه کوي ترته بنجس ولا کوس نو کار نه درلو چې هغه تر اورل وای ورکړم وای.
د کندهار میرویس حبزبی روغتون ته راوړل سوي د ناروغ ماشومان میندې وای د پوډری شیدو د چشاک د صحیح وبو او روغتي خدماتو ته د نه لاسرسي لامل د دوی ماشومان ناروغ سوي دي.
بلینو داخله غیر په ژوند دي د دوا وسنه لرو بس نه جوړ سره بیا زغلو شي په خانيت ټولم دغه نسناس دي د خلو د معنی لاس مجبل علاج نه لرو بیا په خانيا ما سوا
نه جوړ یو ګر خپل بیا ملونه کده کيان یو پره بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول دا پناس کې کلمې ورس چې سی ویجه بیت ماکسونو شان راسته غو دا سمده ته کمزوري دا سوي د برو پرسیدل پروم د تفسیر واستل بستر مو
پاینی وخت کې د کندهار د میرویس حبزبی روغتون د ماشمانو د څنګه مشر ډاکټر عنایت الله حکیمی وای په تیر یو میاشت کې 290 د نسناستې په ناروغي اخته ماشمان دوی تر اورل سی وی چې د شمیر پراتلونکو ګرم میاشتو کې نور هم ډیره دایسي. داغه په وینا نه اضافه د نه پاملرنی او د تشاک پاک او بوته د ماشومانو د والدینو نه لاسرسي په ماشومانو کې د نسناستې په شمیر کې د زیاتوالي لاملونه دي.
په چیرې میاشت کې موږ 290 مریضه بستر درلوده او همدارنګه د 1500 په شاوخوا کې مریضان او پی ډی په صرفه شکل سر کتلې دي. د سالاتو نسناستو د سیم نه جوړې دي شدا د غنګونې سره د صحیح نه مراتول او صحیح تاسیساتو د خلکو در لاسرسي کموالي دا اومده سندي.
هر کال په کندهار کې د دوبی د ګرمۍ لپیلې دوسره په ماشومانو کې د نسناستې ناروغي هم زیاتېږي او لسکونه ناروغان د شهر مرکزی روغتون ته لولسوالوي او لی روزایونو څخه د درملنې لپاره راوړل کیږي.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی د تاند څنګ په دې خبرونه کې له ځوان سندرغاړي میرخان مقوري سره خبري شوې دي. نو موري وایي چې موسیقي په وجود کې له پیدایښت سره سم خلق شوه.
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وا باغ ورځ سما د نړۍ تسترګي غړولي. خو بیا په 2021 کې کلمې چې د سرباز سندره ویلې او دا غنه بعد مې بابا ماته اجازه راکړه بیرته ویل کته هم چیرې حماسي سندره وای نو زما د خوانه اجازه ست. بیا نو ما سندره ډیر کړې
په افغانستان کې طالبان حاکم دي او موسیقي بند کړي. ځوان سندرغاړو ته څه کول پکار دي ترڅو افغان موسیقي ژوندۍ وساتي؟
جوان هستند، سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارند. به صورت عموم میگم که جوان باید امروز به خود یک مبارزه بدانه ایره. فعالیت هنر موسیقی، تمرین، مرارت اینا همه یک مبارزه است برشان که باید ادامه بتن. ما قول میتونم که برشان آینده درخشان پیش روی هست در موسیقی افغانستان با فعالیت و تمرین و تلاش.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتي ام وکړي قدر من اړتونکو د جمهوریت له سقوط څخه وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل د افغانانو په ژوند کې له نورو بندیزونو سره یې موسیقي هم منع کړه. د خدایو په معفلونو، رستورانتونو او موټرو کې د موسیقي غږول بند کړل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې لیدل کېدل چې هنرمندان وهل کېږي او د موسیقي آلې ماتېږي. له هغه وروسته یو شمېر هغو هنرمندانو چې بهر ته د تګ امکانات درلودل کډوالۍ ته مخه کړه. هغه چې په کور دننه پاتې دي په خبره د طالبانو له حکومت څخه پټ ګرځي. ځوان هنرمندان چې له هیواد څخه بهر دي تر خپل توان هلې ځلې کوي چې افغان موسیقي ژوندۍ وساتي. چې د دوی له ډلې څخه یو هم میرخان مقوری دی. له مقوری سره مې د هغه د تازه کارونو پاک له مرکه کړې په ګډې سره اورو. خو درته وای چې لغه وخت نه تاسو له افغانستان د ته مجبور سوي چې کډوالۍ ته مخه وکړي په کوم کار نه باندې اختایه.
ما په افغانستان کې هم زوم غالبا د 2013 په منځ کې زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې هم شخصي شرکت درلود د اعلاناتو او مختلفو غټو شرکتونو ته مې اعلانات او د اعلاناتو ستراتیژي جوړوله. په څنګ کې مې په دوبۍ کې هم شرکت درلود. هم زمان په دواړو کې کار روانو او ما خپل په اصطلاح دغه ورځنی عاید یا مصرف د دغه دواړو شرکتونو څخه پیدا کوو. نو د کابل څخه راغلم بیرته خپل په کار او خپل په دفتر کې بوخت شوم. خپل تجارت کوم. دلته بیا زه یو د اکزیبیشن منیجمنت یا د نندارتونونو د تنظیمولو شرکت هم لرم په غو کې. یو نړیوال نندارتون د په دوبۍ کې چې هر کال رامنځته کیږي او په غو کې د افغانستان نمائندګي کوم. البته دا د حکومت سره هیڅ تړاو نه لري، دا یو شخصي نندارتون ده. ولته زه د افغانستان اصطلاحاتو کې او فرهنګ نندارې وړاندې کوم.
تاسو څو سندرې لري او دا چې تاسو سندرغاړی ته مخه کړې دي انګیزه څه وه؟ آیا یوازې علت دا و چې تاسو د خپل بابا جان تر اثر لاندې راغلی و مو غوښتل چې د هغه په قدم باندې قدم کېږدئ او که خپله مو هم شوق علاقه وه؟
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وه. په هغه ورځې چې ما د نړۍ ته سترګې غړولې د هغې ورځې څخه موسیقي زما په وجود کې پټه وه. دا څه له ډېر ځنډ بعد زما غږ راووت او یا ما موسیقي ته مخه کړه. د هغې علت دا و چې زه خپل په تجارت باندې ډېر بوخت وم او په خپل تجارت مې ډېر حساب کوم او څه نا څه د بابا مې هم خوښه نه وه چې زه موسیقي ته مخه کړم او سندرې ووایم. په دغې خاطر زه لږ لرې وم. خو بیا په 2021 کې کله ما چې د سرباز سندره وویلې او دا غنه بعد مې بابا ما ته اجازه راکړه. بیا راته وویل که ته هم چیرې حماسي سندره وای نو زما ته خوانه اجازه سته. بیا نو ما سندره ډېرې کړې او فکر کوم 30 سندره به تر اوسه لرم. داسې مې نه دي شمېرلې چې څو دانې دي. فکر کوم 30 یا 22 سندره به تر اوسه پورې ما ثبت کړې وړاندې کړې مې دي.
کله تاسو هنر ته مخه کړه موږ او تاسو په افغانستان غوندې یو هیواد کې اوسېږو. له موږ خلکو سره د موږ تعلقات دي که بهر کې مو اوسو زموږ خپلوان زموږ دوستان اوس مالته دي.
د دوی برخورد له تاسو سره څنګه و؟ آیا د ځینو افغانانو په څیر د تاسو هلو ځلو د تاسو کار او هنر ته یو داسې ډیر عادي نوم ورکړ او که یې د قدر په سترګه ورته وکتل؟
زه په یو ډیر هنر دوست کورنۍ کې پیدا شوی یم، نو ما ته هیچا نه ویل څنګه سمه وختي تاسو ته ویل. د بابا مې په اوله کې خوښه نه وه، او وروسته هغوی چې ماته اجازه راکړه نو بیا داسې څوک نه و چې ماته ویلي و چې ولې یا چیرې یا څنګه. ټولو همیشه زه ستایلی یم په کورنۍ کې، ورونو خویندو ټول راسره کلک اوږه په اوږه ولاړ دي، او همیشه چې زه یوه سندره ثبتوم د دوی سره کله کله مشورې هم کوم او د دوی نظر راسره وي.
له دې وروسته تاسو څه پلان لرئ؟ مثلا څومره به خپل کار ته وده ورکړئ، څومره به نوې سندرې وایي؟ او معمولا تاسو غواړئ چې ټولې خپلې د پلار سندرې له سره بیا وایي، او که نورې سندرې به هم وایي؟ که نورې سندرې وایي د چا له شعر و شاعرۍ سره ډېره زیاته علاقه لري؟
ما خو په اول کې غوښتل چې زه خپل د خوښې موسیقي ته چې هغه هیپ هاپ ده یا آر ان بی ده هغه ته مخه کړم. خو بیا کله چې زما بابا وفات او زما او د ده بعضې مشترک کارونه پاتې شول، نو بیا ما د بابا سندرو جوړولو ته مخه کړه. نو هدف مې دا نه دی چې د بابا ټولې سندرې له سره ووایم. هغه بعضې سندرې چې ما او ده پرې مشوره کړې وه، او ما او ده پرې خبرې کړې وې، ما او ده پلان جوړ کړی و زموږ بعضې نږدې دوستان خبر دي په هغه باندې، هغه سندرې زه کېدای شي له سره ووایم. او نور خپلې سندرې ډېرې لرم، کمپوزونه هم شته، سندرې هم شته، نو فکر کوم چې هم به بعضې یوه دانه نیمه دانه د بابا راخلم، او نور به کوشش کوم چې خپلې سندرې اوریدونکو ته وړاندې کړم. زه کله کله وایم په مرکو کې او په سندرو کې، هم کله کله لیکم په ټولنیزو رسنیو کې هم لیکم. زه به وایم د وطن وطن سندرې، څو ژوندی یم څو چې ساره کې چلیږي. نو بس الله دې ماته همت راکړي، الله دې ماته قوت او طاقت راکړي، تر څو چې ژوندی یم کوشش به کوم چې حماسي سندرې او د وطن دپاره، د وطن د خلکو دپاره سندرې ووایم.
د همګړۍ تاسو سره څوک مرسته کوي؟ مثلا د کمپوز په برخه کې، د موسیقۍ په برخه کې، کله چې یو سندرغاړی سندرې وایي یو عالم مصارف په دې باندې راځي، مالي لګښتونه څه رقم تاسو پوره کوئ؟
په کمپوز کې په پایل کې یو دوه کمپوزونه مې د دریا صاحب نه اخیستي وو. زما په موسیقۍ کې لارښود دریا صاحب، فرهاد دریا، د هغه نه بعد شفیق جان مرید سره مې ډېره ټینګ انډیوالي ده. بې شمېره کمپوزونه را کړي دي، زما د سرباز سندره، هیله سندره، د پلار سندره، یو څو نورې هم را روانې دي. هغه ټولې سندرې راته شفیق جان کمپوز کړي دي. په څنګ کې مالی لګښت سپې راځي، نو هغه خپل جیب مصرفو. متاسفانه د افغانستان موسیقي دغونه پرمختللې نه ده، شرکتونه پکې سرمایه گذاري وکړي، نو موږ بس د خپل جیب مصرفو، په اصطلاح خپل د نس نه یو ټوټه ډوډۍ جلا کړو، هغه په موسیقي باندې مصرف کړو.
په دې وروستیو کې یو څه چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر خپره سول، هغه د نندارتون موضوع و چې هغه د تاسو له انسټاګرام نه نقل قول سوی و، ځینو رسنیو پې خبرې کړې وې. په دې کې معلومات راکوي دا نندارتون چیرې و، څه رقم و، او د تاسو هغه ونډه په دې کې څه وه؟
د نندارتون پاکلس زه دلته په دوبۍ کې شرکت لرم چې هغه نندارتونونه جوړوي. زموږ کار دغه ده، ما په خپله په دغه کې زده کړې کړي دي او تجربه لرم تقریبا د 12-13 کلو. نو دا یو شخصي نندارتون ده، موږ یا زما شرکت د افغانستان نمایندګي کوي پکې. البته هلته شپږ دېرش اووه دېرش هېواده دي چې خوشبختانه افغانستان هم په هغو کې ده. هر څوک خپل د هېواد نمایندګي کوي، خپل د هېواد فرهنګ، کلتور او خواړه نندارې ته وړاندې کوي. په څنګ کې دا هم تجارت ته او هم خدمت ته. زما د پاره ګټه دغه ده چې زه خپل د وطن د فرهنګ لپاره کار کوم، او د تاجرانو سره مرسته کوم چې هغه خپل توکي راوړي او په دغه نندارتون کې خرڅ کړي او خلکو ته وړاندې کړي.
د دا رقم نندارتونونو بیا دایرول، بیا جوړول افغان کلتور ته، افغان خلکو ته، له افغانانو سره چې اوس په ډېر بد وضعیت کې دي، څومره مرسته کولی شي چې یو ځل بیا روحیه ورکړي؟
او طبعا دا نندارتونونه د فرهنګي او د مالی لحاظ دواړو کې ګټور ده، د افغانستان هم د خلکو هم د افغانستان لپاره. تاجران خپل توکي د افغانستان نه راوړي، صادروي، دلته خرڅوي، نو ګټه بیرته طبعا افغانستان ته ځي. او په څنګ کې موږ فرهنګ خلکو ته ښکاره کوو. طبعا داسې نندارتونونه دي لا ډېر سي په ټول نړۍ کې، دوی داسې نندارتونونه وي. اوس خو پوهیږو چې ډېره خارجیان افغانستان ته نشي تلای، زه هلته زموږ فرهنګ یا توکي واخلي. موږ مجبور افغانستان څخه باندې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې کوو او خرڅ کوو، او په دغه شکل خپل وطن ته بیرته ګټه ورسو.
د خدای بخلی مقوری صاحب دریم کال پوراسه څور بخوی چې تاسو په دې مرکه کې دغه پاک لام یو څولرو پام دی پختنی سره به بیا نو خپل خبرونه پاتور رسو.
څومره خدات دغه خبرونه او دغه مرکه تاسو زما د اروخات بابا د دریم تلین نه یو هفته مخکې ورسته نشروي د غیات تازه کی د روح ته دعا کی زه خوشبخته یم د داسې یو سړی زویم چې همیشه د وطن نوم اخستای د وطن لپاره خدمت کړی خپل پسندرو کې خپل پشیرونو کې وطن ستایلای د وطن خلای بیان کړی او ټول عمر د وطن چغه واهله او تر لري لري ځایو پورې رسولې ده د دې روح د خادوی د مینوالو ته او خپل کورنۍ ته زه تسلیت وایم. الله دې د دې یاد همیشه تازه لري د خلکو په زړونو کې د مینه همیشه تازه وي.
هنرمندانو د ټولنې مشر فردین عسکری وایي چې دوی د موسیقۍ د هنرمندانو ټولنه په 2018 کال کې جوړ کړه. کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل او په افغانستان کې په موسیقۍ باندې بندیز ولګاوه، دوی د افغاني موسیقۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره خپل کار له پخوا سره هم په جدیت سره پیل کړ. خغلی عسکری ځوان سندرغاړو ته ډاډ ورکوي، وایي چې د دوی ټولنه به بهر میشتي افغان سندرغاړي د تواصبي چې له دوی سره د هنر په برخه کې مرسته وکړي.
تا حد کې میتونیم مرهم بر زخم و دردایشان میشیم و مسائل و آموزش بخش هنرجویش داریم که یک تعداد زیاد از دخترها و پسرهای با استعداد اینجا داریم تمرین میکنن. در
تر کومه ځای چې کوی شو د دوی زخمونو ته مرهم کیږو. د موسیقي د زده کړې په برخه کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه برابرو. په افغانستان، پاکستان او ایران کې له هنرمندانو سره په اړیکه کې یو، له ستونزو یې خبر یو، کله کله له خپل توان سره برابر د دوی مالی ستونزې حلوو. هغه کسان چې په افغانستان کې دي هغوی ته ډېر خوښ نه یم، ځکه په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. موږ ونشو کولی چې ډېره مرسته ورسره وکړو، خو بیا هم د دوی له ډلې څخه د وسو هنرمندانو کې سونه مو تر یو ځای له مسؤولو ادارو سره شریک کړي چې له دوی څخه تر اوسه 24 کسانې په دې توانیدلي چې بهر تراشي. موږ پوهیږو چې دا شمېر تقریبا 15% دی، 95% نورو ته پته مېو. وګورو چې د نړۍ هیوادونه څه ځواب راکوي او څه کار ورته کوي.
از ما تا این دم تانستیم 24 نفرشان سبب شویم کی سبب شده. 5% شاید شوه، 95% یا 90%شان هنوز منتظر هستیم که کشورها چی جوابی میتن، چی کاری میکنن برشان.
خغلی عسکری و یه غزوان سندرغاری چه تازه کردول شوی لغوز خدا تمنوش کولی چه موسیقی تا دیر کار وکری، زکه خپلا لا بلد ندی دجون پا نور و برخو که هم ستونزی لری. خوب خانی به هر میشت هنرمندان باید افغان موسیقی تا پا جدیت سر کار وکری.
یک تعداد هنرمندای عزیز هستن که تازه به یک شکلی یا کو به کو یا از کیسا استفاده کرده سبب به سبب خود رساندن به غرب.
یو شمیر هنرمندان دی چې دوی تازه په یو ډول لګڼو ستونزو سره سره بهر ته راغلي. له دوی څخه موږ دا تمه نه کوو چې افغان موسیقي ته دې همدا اوس کار وکړي. دوی لا خپله ګڼې ستونزې لري چې باید حل شي، خو هغه ځوان هنرمندان چې پخوا بهر ته راغلي وو او له همدې لارې په عامه خبره ډوډۍ پیدا کړې، کورونه یې اخیستي، سرمایه یې جوړه کړې، باید افغان موسیقي ژوندۍ وساتي. خو له بده مرغه زه ګورم چې دوی یو ډول بې پروايي کوي. هنر ته په اوس شرایطو کې چې د زوال په حالت کې دی کار نه کوي. زه د یو مسؤل په توګه تمه لرم چې پخواني هنرمندان راشي، له ځوانو هنرمندانو سره د هنر په برخه کې مرسته وکړي، دوی ته د اوږه ورکړي او د افغانستان موسیقي د له دې وضعیت څخه وژغوري.
خواهش دارم که بیاین در چنین شرایطی در کنار جوان ها باشن، توشی بر جوان ها جور کنن، یعنی راهنمود جوان ها شون، بیاین کار تولید کنن، شانه بتن موسیقی افغانستان از این وضعیت نجات بتن.
اسکری زیاتوی په کوردننه او بهر د ځوان هنرمندانو لګان ستونزو سره سره بیا هم دا چې دوی ځوان انرژي لري، نو خپل کار باید په پوره مینه او صداقت سره پر مخ یوسي.
جوان هستن، سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن.
ځوانان کلونه کلونه ژوند، فعالیت او خوځښت مخکې لري. کوم سیاسي تحول چې رامنځته شو دا د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې څو ځله تکرار شوی دی. لکه څنګه چې ما خصوصي هم له ځوانو هنرمندانو سره دا خبره کړې ده، اوس د تاسو د راډیو له لارې بیا هم ټولو ته وایم چې دا وخت د حوصلې او مبارزې دی. د موسیقي په برخه کې خپل تمرین مه پرېږدئ، ځکه که یو ځل له خپل مسلک څخه لرې شوی بیا یې په اسانۍ سره مخکې نه شئ وړی. ځوانان دې له تجربه لرونکو کسانو څخه مرسته وغواړي او موسیقۍ ته دې په صداقت سره ژور کارونه وکړي.
بیشتر انرژي وګزارن، امیدوارانه یک مقدار عمیق‌تر، یک مقدار از انسان ها از داشته های با تجربه استفاده کرده کارهای عمیق‌تر را انجام بدن.
درن دوستان، دا و دیدیونه دتان دی چنگ خبرونه تربیه پرزه که چی است علمو مال او ملگری.
ده آزادی ملمه.
د آزادی میلمه پروگرام تموز اسمت ساروان هرکلی کوم، سلامونه میو منی. زموږ د دې پروگرام د میلمنی له شخه او خبرو سره شاید ستاسو په منځ کې ډیر خلک بلد وي. د ولسی جرګې له فعالو غړیو څخه به او اوس هم له رسنیو سره د افغانستان د روان وضعیت په تیره بیا د افغان ښځو د ناورین په اړه مرکې کوي. نن له آغلی شنکې کډوخیل سره د دې د شخصي ژوند په اړه ژغیږم. شاید تاسو ته هم معلومه نه وي چې آغلی کډوخیل په کوم ولایت پورې تړاو لري. له ولسی جرګې پرته نور څه مصروفیتونه لرلی دي. له دې مې وغوښتل چې په خپله یې درته ووایي.
مننه. اول خو ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته، از ما نوم شینکی کروخیل دی او ز کابل ولایت پورې په اصطلاح متعلق یم. د دې ولایت کې یم او په دې ولایت کې پیدا شوم چې په هغه وخت کې دا مربوط دی په ګرامې ولسوالۍ کې ده، په یو کلي کې چې هغه کې پیدا شوم. او زما ابتدایي زده کړې همدارنګه ثانوي زده کړې دواړه په کابل کې شوې، او حتی پانتون مې هم په کابل کې ویلی دی.
ابتدایي زده کړې مو په بګراموی کې کړې دي که کابل ښار کې؟
نه، کابل ښار کې زه په کارتیسی کې یو ابتدایي ښوونځی و، هغه وخت کې په نوم د بی بی صاحبې ښوونځی و چې اوس ورته د رخشانې لیسه وایي، په هغه کې ما ابتدایي کړې. او بیا لیسه په ربی بلخي لیسه کې مې متوسطه او علی لیسې باقي زده کړې په ربی بلخي لیسه کې کړې دي چې هغه باقي چار کې واقع دي.
او په پوهنتون کې مو کوم پوهنځی لوستی؟
اول مې طب پوهنځی کې زده کړې وکړې، او وروسته مې بیا په کاتب کې سیاسي ولو.
طب هم خلاص کو او که نیمګړی پرېښود؟
زما آخري کال چې زما د ستاژ دوره وه هغه پاتې دی. بیا زه شوم، لاړو پاکستان ته ولاړم، بیا ډېر څومره کلونه وروسته راغلم. نو بیا مې فکر وکړو چې د طبابت لپاره ډېر ناوخته دی چې دوباره باید له سره شروع شي. یو مودې ځکه چې یو وقفه پکې ډېره طولاني وه، نو بیا مې په کاتب پوهنځي کې سیاسي علوم وویل.
تر ستاژ تر مرحلې پورې چې تاسې رسېدلي وئ ډېر واقعا چې ډېر زحمت هم ایستلی، طب ټوله وایي چې ډېر سخته ده. دا بیا په نیم کې پرېښودل سخته کار دی. شاید شرایط داسې وو چې مهاجره شوئ، او شاید په مهاجرت کې درته زمینه نه وه چې طب ته دوام ورکوي. همدا یې دلیل وو او که کوم بل څه؟
په هغه وخت کې چون هغه خصوصي پوهنتون په پاکستان کې هم نه و، هغه دولتي چې وو هغوی افغانانو ته صرف 15 سیټه ورکول، چې هغه ومن حزب اسلامي یا نورو ته هغو کسانو واخیستلو. د خپلو کسانو د افغان محصلین تقریبا 6500 محصلین په لس کې وو چې باید هغوی ته نوبت ورسیږي. نو هغه کلونه نیول. هغه وخت کې متاسفانه چې پرایویټ ایجوکیشن د عالي زده کړو لپاره د طبابت لپاره نه، وروسته بیا پیدا شول چې ناوخته.
د افغانانو یو دود دی چې څوک د انجینری اول صنف ته ملاړ شي اول کال ته، نو انجینری بولي. که د طب اول کال ته لاړ شي هم یو کال هم ولولي هغه ته ډاکټر وایي. تاسو ته څوک ډاکټر نه وایي په کورنۍ کې یا دوستان هم؟
دا فکر کوم چې صرف د نارینه منځ کې رواج دی. بالکل مالدلې کنه انجینر صاحب حکمتیار، انجینر صاحب احمد شاه مسعود، همدارقم نه پېږم انجینر او بخی ډاکټر مجددي چې هغه صرف PCB ویلی وه، او ما شپږ کاله طب ویلی ده. په عملي کارونه مې هم زیات کړی و، لیکن نه متدا د کوم موقف یا مقام کې څه کار کړی. هغوی ته همیشه اتلمسیان ته مې وایي چې نواسي فلاني، که نه نواسي موین ومندان. زه یو وړوکی قطع کوم، کله چې موږ د اول دورې د وکالت لاړو ریاست جمهوري ته، د کرزي صاحب سره ملاقات درلوده. نو هغه بخش تشریفات وی چې احوال ورکول او څوک راغلی و، یک چند نفر سیاسر آمده. ما باندې شکایت رئیس جمهور د وخت هم دا چې موږ برحال وکیل، خو زه فکر کوم ستاسو تشریفات ټیم هم حتی نشي منلی چې وایي چې لس یا 12 نفر وکیل صاحبان راغلي دي. اما که یو وکیل مړ وي، نو وایي چې نواسي وکیل صاحبان. نه مونږ په ځان کې مونږ په تیار ول کېږي خو هغه وکیل صاحب کې نور حیات هم نوي چون نه نو نو دغه نو الماسیان هم د نواسي وکیل صاحب نو په ځان کې هم دا مسله ده که تاسو هر څومره ذکر وکړي یو ښه کرسي باندې هم کار کړی تاسو هغه نه اخلي بیا اته هغه نوم پوره نه اخلي کلمه راسه نوم درته اخلي صاحب او جان او خان او دغه د نور لپاره د ښځو لپاره نشته ده په تاسو
بله څومره کاله مهاجر وې
ډیر زیات فکر کوم پوره مې حساب کړی نه اته لس نه کاله ما مهاجرت نه کړی
څنګه دا وروه
ښه په د عمر په لحاظ خو زه ډیر ځوانم په هغه وخت کې ځواني لحاظ شاید خو صحت لحاظ به تر و ما څه فکر کوم چې ابل داسې مونږ په انتظار کې و د امسایه ملک پراته زیات فرهنګي لحاظ زیات تفاوتونه موجود نه و یوه اندازه د افغانانو منځ کې لږ سره دغه هغه روابط ښه و افغانستان به نه و پاشل شوی د مجاهدینو دوره یعنی د جنگ دوره متاسفانه یو وخت دوره نه و او شاید مونږ ډیر داسې کړنې کړې وي چې د افغانستان په ګټه نه وي کوم څه د مونږ د جهاد نمبر کو اما افغان ولس خپل منځ کې لورینه درلوده تګ راتګ درلوده راکړه ورکړه درلودله نو په هغه لحاظ ښه وه افغانان سره پاشل شوي نه و یوه نوه همبستګي یو نوه یووالی موجود نو په دې
زما سوال اصلا ستاسو شخصا ستاسو لپاره څنګه و نه د وطن منظور نه دی مثلا د کلو ځینو خلکو سره چې خبرې کوو هغه دورې د مهاجرت چون د عمر د یو خاص وخت و چې هغه وخت چې عمر د نوې ځواني او ځواني عمر دوره خلکو ته خواږه ده سی یادی ځینې ښه یادی ځینې وای ډېره سخته دوره وه په لدین نظر
خاص ما معلمدار ما خو ویني چې د عمر د خپل لحاظ انرژي زیاته وغه اما یو شد چې په هغه دوره کې ما از ما خود دوارو در افغان جونو در مرمند لپاره او مرکز ایجاد کرلو او خوارا پا مغا که مصروفو یعنی یو فرصتو چه کار وکرو در خپل وطنوال لپاره او در افغان و مرمند تعلیمی مرکز بونم یا بونم ام ایجاد که اسلام آباد که روست مغا یا بخش وغا زولو اتر پیخوار پوری اتر پزین کمپونو که کار شروسو نو یو د مصروف او شون مې فوق العاده مصروف او په جس مهاجرت ما داسې خپل ول سره او خدمات مکول او کار مکول په غل لحاظ خوشایند او ما داسې مسافر و د وطن لرو او افغانان په ډېر بد وضعیت په بد حالت کې و دای بل اخته سه دردونکی هم ان دې جالب نه هم په هر حال یو فرصت یعنی لږ وخت نه په مهاجرت وخت هم یو فرصت نه استفاده وکړ چې خپل وطن مال ته کارو
د آزادی رادیو د میلمنه شنکی کلوخیل خبری آوری بیا کله بیرته هیواد ستانه شوی
خب زخ پا دوزر دو که تلمرات لما و ماشمان پا دوزر اتسانو تو اوسط کرد
چې کله افغانستان ته لاړې تاسو خو ولته د کار تجربه هم درلوده پرته ژر درته د کار پیدا شو په وطن کې
کار د دفتر کار مخ کې شروع و ان په دوران کې چې مثلا مجاهدین حکومت هم خو د مندل طالبان مخ کې کار نه کړي البته چراغ ما کار کولو بالي او مثلا مختلف دفاتر مدلودل په سهولت کې ما کار شروع کړلو د تعلیم بخش او زیاتره فوکس ما هغه ماشومان باندې وکړل چې په اسلامه د سلک د سر ماشومان هغه ماشومان چې په سره کې مصرف دي د کاروبار دي د خپل ژوند لپاره یا تمویل لپاره کار کوي دوه اطفال لپاره درې مراکز خلاص کړل د ماشومان حق دی او مسونه ژوند لري د ماشومان سره څنګه کار وشي ځکه چې نه تنها چې دوی مثلا مسئولیت دی لري ستوري پیدا کوي بلکې دوی راتلونکي څنګه کوي اغه سره مډیر زیات کار وکړ چې د ماشومان د تبته وحد څول شي چې به تعلیم ته مخه وکړي نو د ماشومان سره زیات کار وکړ په درې مختلفو نقطو کې د مرکز ایجاد شول چې د ټولنیزو کارمندانو له طریقه مو د ماشومان مرکز ته وصل کړ چې وکړي چې د ورځې یو یا دوه ساعته په زده کړه باندې هم شروع وکړي ترڅو پر دوی یو شانته آماده سي بيته خوانځوي ته ولاړ شي بیا معرف سره هم د ټول درلود او ماشومان به تاګه ته مالي کول نو هغه یو کال یا تم یاست یا تر دوه کال پر هغه ماشوم سره پاتې کېده دغه ټول مصارف هم ورکول مثلا دغه او د خوراک د صحي محافظت د تداوي د قرطاسي ان همکاران کله د ماشومان به تبه د رقم تر پای پورې به سواده پاتې نشي او دغه وخت یا د عمر به تر نشي به ته په درس باندې شروع کی یا حسره په زندانونو کې کار کول ځکه د هغه کسانو چې نور هغه خپل ټولنې یا مثلا فامیلونو دی پرې شو د خزه به ته څنګه او ژوند په ستا امیدوار شي دی په هغه برخورد کې یا څنګه یو بدلون راشي د دوی لپاره زده کړه د دوی لپاره ځینې خدمات هغه کاغذ شو همدارنګه د مېرمنو ژوند په یو سولیز ژوند کې د ښځو سیاسي مشارکت نور مختلفو پروژکتونو باندې کار وشو په مختلفو ولایتو کې او د ازمان پر یوه ډېره ښه تجربه ولټول نه ډېره جالب راته دا و چې ما په دوه ولایتو کې چې یو کابل او بل پکتیا او د چټکو زده کړو په نوم باندې سمفونه ایجاد کړه هغه نجونه او خصوصا ځینې الکان هم چې د طالبانو په دوره کې وخت د لاس ورکړی او له درس نه شاته پاتې شوي څنګه وکړسي چې دی او چټک زده کړو د پروګرام طریقه دی وکړسي بیرته خپل درس دوام ورکړي او دا هم له وزارت معرف سره یو پروتوکول شوی چې په درې کال کې به د ماشومان د شپږ کالو زده کړه کوي او به تبه دی ووم سفته ازي زما لپاره ټول د ښه خبرو چې درې څلور کاله مخکې د مخه د مګه تقریبا څو نجونه د خصوصا د پکتیا د ولایت چې دوی له عالی او نیمه عالی ادارو نه فارغ شوه زما ځوان یو ښه خاطره یو خبر خبره
بیا د ولسی جرګې لپاره کله مو په انتخاباتو کې ګډون وکړ او ولې مو وغوښتل چې ولسی جرګې ته لاړ شي؟
خا په کرختیا و ما خپل علاقه نه درلودله او فکر مې کاوه چې کوم کارونه کوم درم کې بوخته و ما مصروف و ما هورازي و ما کار مې کوله مختلف ولایتو کې او پس خدا چې کارتم کوم مختلف تلل خو یو تی دا دوستانو په دې باندې زو حڅول ما چې دغه علاقه باندې اسي چې خصه کزل فرق کار وکي ولې نه تاسو یو قانون یو قانون گزار اداري د قوانین لار څنګه دی لپاره کار وکي نو شاید ما یو ښه دلیل و چې فکر مې وکړ چې اکان چې افغان مېرمن څومره په ټول تاریخ کې مظلومه واقع شوې ده او دغه جنگونو اولینه قرباني مدنجونه مېرمنې او ماشومان دي نو خصوصا قوانین زمونږ دوباره ور باندې کار کېدل او اصلاح کېدل او نوې لیکل کېدل ما فکر وکړ چې د دوی هغه مشروع حقونه د قانون گزاري لارې څنګه دا پسله ضمانت شي یا دوی ته ځای په ځای شي چې په راتلونکي کې دا ستونزه نه وي نو ما یو دلیل چې زه بیا په 2015 کال کې د دوستانو په همکاري او په تشویق باندې انتخابات ته ودرېدم له کابل ولایت خوشبختانه چې زه کامیاب هم شوم بیا دوم زلو دریم زلو ما درې وارې په انتخابات کې ګډون کړی او درې وارې خوشبختانه چې د خلکو اعتماد نه درلود او کامیاب شوه
آیا هغه هدف چې تاسو درلود او دغه لپاره مو ځان کاندیداو ترڅه د پوری مو ترلاسه کولای شوي امکانات څومره وو او ترڅه د فکر کوي چې بریالي وي
خا فکر کوم چې پارلمان ته تک او متاسفانه چې هغه میارونه چې دی یو وکیل باید یو درلودل هغه دومره زما په خن باندې دومره ټیټو دا قصدی وو مطمئنن دا دا سی میار نوټ نکاله مثلا زدکړه په میار نه نو تاسو فکر وکړئ چې تاسو ځینې همکارانو سره په عین مجلس کې ناست یا بحث کوي هغه چې د حق په تعریف نه دی خبر هغه چې لوستلی نه شي هغه په بین المللي قوانینو په داخلي قوانینو په د افغانستان په تعهداتو باندې په د نورو ملکونو په قوانینو په هیڅ باندې خبر نه وي نو تاسو څومره کولای شئ چې په اسانۍ هغه پیسې دې ته وهڅوئ چې د ستاسو له غوښتنو نه یا د ستاسو له ارزوګان د پیسلاغوی حمایت وکي من گام ایشا در ډیر ستونزې درلودل یو خو افغان میرمن هم عین مشکل من ګټل زکه چې ټول عین تجربه ندرول یو خبر دا چې میرمن ټول باسواد راتللې اما یو ته د قسم دلوده چې تقریبا هیڅ سواد نه دلود یا دوه یادونه چې سواد دلوده چې فکر کوم د قوانینو په قوانینو باندې په هدل یو معجزه و نو امکان نه دلوده چې پوشي اسانه خبرم دا وس چې بس سر کې وګرځي د په مقابل کې به مخالفت کوي یا منفي رائے به ورکونه او بل دا چې موږ یو ولاو چې د پارلمان غړي مختلف و تنظیمو پو که همو خلاکن پارلمان تا پایسته یو شخص را غلی و یو مستقل کاندید را غلی و نو دلتا یو دلیز کار نو انفرادی کار که دلو دانو انرژیم دیر مصرفه وی مشکلاتم دیر زیاد وی انفرادی اشخاص قانده که ولی هم یو لوی خبر دار نو هم دی خاطر کوم چې مې په هغه حد مچ انتظار درلود او غوښتل مې معلومدار په هغه اندازه کار نه کېدلو اما بیا هم فکر کوم چې بسره په دومره ستونزو بیا هم اقلا ما خپل مسؤلیت ادا کړی ده نو د ټول پارلمان ضمانت ما نشو کولای
د آزادی رادیو د میلمنه شنکی کارو خیل خبری آوری
پا هر جایی که یو جالب خاطره وی یو قصه وی چه شاید دیر خلق پی خبر نوی ورده جالب وی نکم مخی چه مودی زدکلو پا برخه که اشاره وکله پا ولسی جرگه که دست کم خاطره در پزرده کیجی؟
ولې چې جرګه د خاطراتونه ډکه یو دوره وه خو ځینې خاطرې حتی د باسوادانو نه وې د کنوانسیون د اطفال د حقونو نو موندر په بملني استادو کې موږ نشو کولای چې بدلون راوړو خو موږ به یا به م تاییدول یا به م نه تاییدول نو زمونږ یو محترم وکیل صاحب چې باسواده مو او بیا وروسته یو وزارت کرسۍ ته م ورسېدلم نو هغوی هم په همدې کې هغه درلود اعتراض درلوده بیا وروسته په دغه د اطفالو د مسؤلیت او د حقونو قانون کې هم نو یو تعداد نارینه و ټول خبره همدا کوله چې ښه موږ د اطفالو حقونه منو خو تعریف سره یې مشکل لرو مشکل داده چه طفل هاگه ده چه ده بلوغ علایم پکه نوی. نو طبیعی ده چه هر وکیل که خزده و که غنر ده ده و ده مرحله نه تیر شوه ده. ده بلوغ علایم خو لدولسکانلی نشات ازنی کسانو پی ولسکانلی که شروع کرده وی. نو دویل پار بیا ده آغا نو ده بیا طفل نو. خو زمگل پار طفل هاگه و چه تلسکالی نی پرا کرده. نو دا جناب چې به اروسته وزیرم شو نو ما ټول سیخ جناب وکیل سره ته تومره مخالفت کوي فکر وکړه چې دغه طفل په څوار لس کلنۍ کې قاتل وکړ او هغه قاتل چې یو څوک په دیر کلنۍ کې یو هغه یو څوک چې په څوار لس کلنۍ کې کوي فکر نه کوي چې دا به ډېر فرق لري ځکه چې هغه دا څوار لس کلن ماشوم خو شاید هغه اراده یې ونه لري خو دا دومره فکری لحاظ د تعلیم لحاظ د تجربه لحاظ د هغه لحاظ او بل هغه تغیرات چې د په وجود کې راځي هغه کشمکش د هورمونونو چې وي شاید لکه پیغنه سره د دغه پایله محاسبه کې یو قتل وکړي نو فکر کوي چې د نظر په قوانینو دغه ماشوم باید اعدام شي نو بیا دی ویل چې همدغه ماشوم باندې د اعدام حکم دی وشي خو تطبیقیږي دغه وخت چې د اتلس کال پوره کړي نو دا یو دا ماته ډېره جالبه وه چې د موږ باسوادو ځینې نارینهو سره دغسې یو منطق هم موجود و چې په څوارلس کلنۍ کې قاتل دی باید وروسته د اتلس کالو نه بیا د محکمه شي نو که د دې کس واقعا د دې جزا مستحق ده نو بیا تطبیق کوله بالا اتلس به کوئ نو تا خو حکم په همدې څوارلس کلنۍ کې چې په همدغه ماشوم همدغه کوم وضعیت کې قرار لري تور باندې فیصله کوي دغه وضعیت د محکمې په فیصله باندې هیڅ نوه تاثیر نه کوي نو ډېر جالب خاطرې وي یم اصلا د قانون د اطفال او د حقونو د مسؤلیت قانون تر اخره پورې تصویب شو خو به هر وار رد شو قبل تنا ولا د خو هغه نه دی پورې از موږ وکړي بند ځکه چې قانون نه ویلې اخر ظلم عصب ولسمه مادام دا وکي او ماشوم دولس کال عمر پوره شوی دولس پوره شوی او تل سنې پوره کړی کې د مرتکب دی جرم کې د باندې مثلا د مجازات کې کې ما ډیر درنه جزا نه ورته ورکول کېږي خو زمونږ په چې سبانه چې دا یو لیست دی مثلا ګان او ټول کړی او دا قانون ردولو او دی ویل چې دا خلاف د شریعت او تاسو هغه نه ده تاسو ول د جزا نه برات پیدا کی نو بار بار مرتول چې دلته خو لیکل شوی چې دولس کال چې پوره یې کوم مرتکب دی جرم چې د مجازات کېږي اما هیڅ سر نه په خلاصې د لتر اخره په څنډه ویل چې تاسو کو نه کوئ د مجازات فی الله سي درست کړی نه بابا دغه مجازات کېدل خو دې سر نه په خلاصې ولا یا زه نه پیګم دې داسې حرکت نه کول ستر اوس پر ماته سوال دي چې ولې
د دیموکراسي په برخه کې ویل کیږي وای چې دا یو تدریجی پروسه ده وای په اکثر یو دونکو کې په اوله کې چې خلک دې خپل استادو په اهمیت نه پوهیږي چې استاد یعنی څه د دوی لپاره چې ګټه رسیږي او کنه رسیږي نو په انتخاب کې ډېر سرنګ نپسي ګرځي هر څوک چې چاته چې رایا ورکړي کله چې پوښي چې د استازي انتخاب د سم استازي انتخاب د دوی په ژوند باندې اثر غورځول شي بیا کوشش کوي چې سم خلکو ته رایا ورکړي تاسو ول چې درې ځله انتخاب شوی په ولسی جرګه کې کوم تغییر ولیدو یعنی په هر ځل انتخاباتو کې تر ورکیر ځل بهتره خلک راغله لو
متاسفانه چې روسه چې ولید چې او تعداد وکیل صاحبان شته چې خپل موقف نه خورا ناوړه ګټه اخلي او دا به څه تشویق دی او تعداد کسان زه فکر کوم په دې کې زیاتره باید وخت حکومت باید ملامت شي ځکه چې وکیل سیاسی مسئولیت درلود جنوبی مسئولیت خونه درلود د خپل هغه د دریز او د فکر هغه درلود مسئولیت او چې باید پنځشوي نو یا پایګر د قانون نو شوی اما د جرمی خونه دا چې حکومت ولې دومره سستی کوله او دوی ته مثلا مشکل نه جوړاو دا د فکر کوم دی به هم هغه شي نو همدغه به سدي شو چې یو تعداد تشویق شول چې کولای سم دغه وضعیت نه د استفاده وکیان کېدای شي د خپل روابط او د خپل امکانات نه پوره پوره ګټه اخیسته او زمونږ خلک هم بیغنه چې معصبه وکړي او وړي توفی دی او یو مقدار لګو پیسو په بدل کې دوی یو کاست پنځه کال لپاره دا فرصت برابر کړي چې افغانستان ته او دوی ته په مستقیم دي داسې ساده مورسوي نو دا دی د ولست په خوی د کچې ټیټوالی هم باید سدي شي
بله
دا فرصت هلا با انسانان لدی فرصت استفاده وکي او متاسفانه آقای افغانستان ته سلام آورد
د طالبانو لبیا وخت رسیدو وروسته ډیر شمیر افغانان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د هړو په شمول لاړل مهاجر شول تاسو هم لاړې له وطن اوس په کاناډا کې اوسئ ژوند مو څمر تغیر شوی دی د اوسني ژوند په اړه زموږ حاضر کوته وایست ژوند څنګه دی
خب ملمدار هر څوک چې لخپل اصلي ټاټوبی نه بېځای کېږي اول خو د یو نوي محیط سره عادت کول د خپل یو وخت غواړي او خصوصا په لوی عمر کې بیا دغه تغییر د عادت هم په ډېر اسانۍ باندې نه وي دوم داسې مثلا هډې کم عمر کسان سي جي سي خو هغه مکاتب او نور وګړي ته ځي او خورا مصرفېږي اما په یو مرحله د ژوند کې مسافرت خپل هم ډیر زیات جالب نه وي خپل وطن نه لري ته بل داسې په افغانستان کې متاسفانه وضعیت ډاډمن نه دی خلک په ډیر یو بد وضعیت کې قرار لري که هغه د اقتصادي لحاظ دی او که د سیاسي لحاظ دی که د امنیتي لحاظ دی طالبان متاسفانه داسې کړنې وکړلې چې ځان ته صدمه ورسوله او ولسته او د وطن ته په زمون کې یو تعداد کسان هم چې بیرون دي متاسفانه د نورو په لمسون یې خپل هم داسې د مریض افکار خواندان دي حتی ازمې کوشش کوي چې د افغانستان یووالي ته د افغانستان اتحاد او اتفاق ته راتلونکي ته صدمه ورسوي جالب اجندا الذي غلط تبليغات كبي كالافغانيات بان ماني كالدا فرانسان نمنا ماني زي فكركم دايس دا فرانسان بغاتنا دي مدغ بايس دي كي جي دا فرانسان دخمانا لامدغ فرصتون اسفادة وكي منغا لاثر التقسيم كي الان سي منغا يو لسو يو ملاتيو او دا يو فرانسان لبارا كاركو شي باعت طول افغانان مثلا داغة اللمري توبار كي شخصي غوختن يو طرف دا كي دي نو دغه پراګند غوښتنې او د کله کله درستي غوښتنې به اتفاقي داخل د افغانستان کې د بحران چې روان دی دغه بایس دی کېږي ستاسې کار چېرته اوسېږي تاسو په آرام نه یاستئ
څومره هیله لرئ چې وضعیت به بدل شي او بیرته به خپل وطن ته لاړه شي
امیدوار یم چې د افغان ولس په وړاندې سختر زیانې ختمې شي خصوصا د افغان نجونو او مېرمنو په وړاندې حق د کار پیدا کړي حق د تحصیل پیدا کړي حق د سفر پیدا کړي نو که یو څه بدلون راشي په دې دریځونو کې نو بیا همدارنګه استخبارات نور بیا ګرفتاریان هم بس کړي ځکه چې ولس حق د انتقاد لري حق د نظر لري که ولس انتقاد ونه کړي نو ادارات به څنګه متوجه کیږي چې دوی غلط روان دي نو زه فکر کوم چې موږ نه ولس نه ټوپک راخسته نه ټانک راخسته نه تیاره لري نو بهتره وي چې هغوی سره په ژبه باندې خبرې وکړي نه داسې مثلا استخبارات گرفتاره کړي شکنجه یې کړي همدغه دغه مثلا نه کلاس وکړي چې فکر کومه چې بیا خو مبارزه خو به مبارزه ده تاسو کولی شئ چې همیشه په سیاسي تفاوت ولري نه مختلف سیاسي نظر ولري په عین وطن کې هم وسیږي نو دغه سختري ځان نه ک طالبان لاس واخلي څه فکر کوم چې تعداد کسان به تر اوسه په وطن کې وي
ډیره زیاته مننه
مننه تاسو
گیرا وڑا ہے واشنا پمینا زڑ در بخلے در تما پمینا سر گیرا وڑا ہے واشنا پمینا زڑ در بخلے در تما پمینا زڑ در بخلے در تما پمینا باور دې ناراض زما په مینا زړه در بخلې درته ما په مینا سترګې را وړا واشنا په مینا زړه در بخلې درته ما په مینا زړه در بخلې درته ما په مینا فخر گڑی مائن پہ جون کی دغا فخر گڑی چھ سرو مالی شتالا پمینا جڑ در بخلے در تما پمینا سر گیرا وڑا واشنا پمینا جڑ در بخلے در تما پمینا جڑ در بخلے در تما پمینا